تاسو مشال ریډیو ته ورجاست په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سعودي زبوريوال کاکړ مو په دې ست خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان د سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه د خبرونې په دوم نمای کې په تکراري توګه اورېدلی سي. خو تر هر څه وړاندې فرخند اسد خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د کابل په پرونی ځان وژن کې برید نن ملي ماتم اعلان کړی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي د افغانستان او د سیمې په امنیت کې به خپل کردار جاري ساتي. او د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د 2016 کال په انتخاباتو کې د مبینه روسي لاسوهنې په اړه لیکلي ځوابونه یې جمع کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت پرون مخام د میلاد النبی پر مراسمو په ځانمرګي حمله کې دا وخت مرجو بل عمل نن چار شنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د ولسمشر اشرف غنی د وینا تر مخه نن با په ټول هیواد او سیاسي نمائندګیو کې ملي بیرغ نیم ځوړند وی. د امنیتي چارواکو په وینا د نه په مخام یو ځانوجن کې بریدګر د کابل د اورانوس په هوټل کې په هغه محفل ځانمرګي حمله وکړه چې پکې یو شمېر دینی عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت راټول شوي وو. د عام روغتیا د وزارت تر مخه په پیخه کې 50 کسان وژل شوي دي او تر او یو زیات نور ژوبل دي. افغان دینی عالمانو دا د اسلام خلاف یو عمل بلل دي. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی په دې اړه وایي
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي مونږ په شدیدو الفاظو تصویحو دا د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرونی او ورځې خنړې برید په سخت ټکو غندلې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما پر خپل ټوئیټر پاڼه په دغه برید خپګان ښودلی او زیاتوي د پیښې په اړه معلومات راټولوي. د پاکستان د پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور اتیر ورست پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا لخوا په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی پاکستان نه یوازې د ترهګرۍ ضد په جګړه په کامیابۍ سره سرته رسولې بلکې د سیمې په امنیت کې هم مهم رول لوبولی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې د افغانستان د سولې په عمل کې تر بل هر هیواد زیات کار کړی. په دغه ټوئیټ کې آصف غفور وړاندې لیکلي باید نړۍ د پاکستان قربانۍ ومني چې په پوځي اقتصادي سیاسي او ټولنیزو برخو کې کریدی او زیاتوی دوی با د افغانستان د امن او سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي خو د پاکستان عزت او امنیت په تل لومړی وي. دا له هغه وروسته دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر اتوار په ورځ په خپل یوې مرکې وروسته په یو ټویټ کې ویلي پر پاکستان د امریکا عربونو ډالرو د مرستو باوجود د دوی لپاره هیڅ نه دی کړی او زیاتوی اسامه بن لادن یې یو او افغانستان یې بل مثال دی. د شمالي وزیرستان د محمد خیلو قبیله وای د تیرو سلورو ورځو راهیسی په احتجاج دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته دی په وزیرستان کې د کرومایټ تغرونو معاوضه ورکړل شي. احتجاج کوونکي وای درې کاله وړاندې د ځایي انتظامی په ضمانت د فرنټیر ورکس اورګنایزیشن یا اف ډبلیو او سره د سیمې د غرونو نه د کانو د راویستلو یوه معاهده کړې وه چې د دوی د غرونو نه د کانو د راویستلو په بدل کې به ورته روزګار او د سهولتونو ترڅنګ 13% معاوضه ورکول کیږي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. د دغه قبیلې یو مشر ملک نقیب تیر ماښام په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
کدای مشترا دا مذاکرات دا خبره دا لیکل یې رکرل دانیتګیری سره وکړه حکومت سره ومنله خو بیا خو به میز احتجاج ختموي اف ډبلیو نظر پرېښدان نه کارتا پرېښدان نه به میز خرطا درمي او نه کارخانه تا ور پرېښدان نه به کار.
بلخوا په فاټا سیکرټریټ کې د مدنیاتو ادارې مشر نصر الله خان وایي تر اوسه دوی ته د معلومات نشته چې ګنې د وزیرستان د خلکو سره د اف ډبلیو ادارې لخوا په شوي معاهده عمل نه کیږي او نه ورسره د وزیرستان خلکو په دې اړه څه شکایت درج کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له پاکستان غواړي چې د امریکا سره یې د خرابو اړیکو اغیز د سولې په حالو زلوونه شي. د سولې عالی شورا ویان سید احسان طاهری د نه پورس مشال ریډیو ته ویل په دې وروستیو کې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سختو خبرو تبادله د دواړو هیوادونو خپل منځي لانجه ده او باید پاکستان د افغانستان د سولې په عمل کې یو رښتونی رول ولري.
هر هیواد چې موږ سره همکاري کوي حمایت کوي، موږ د هغوی نه غواړو چې په خپل منځي مشکلات هغوی د افغانستان د سولې د پروسې د حمایت نه فاصله ورکړي او ژر تر ژره مذاکرات د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي. مهم دا ده چې باید پاکستان هم د افغانستان د سولې پروسې عملي ګامونه اوچت کړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا پر داسې وخت له پاکستانه د افغان سولې د عمل ملاتړ غوښتي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تیر اتوار په ورځ پر پاکستان د مالی مرستو د بندولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. د پاکستان وزیر اعظم د ولسمشر ټرمپ د بیان په جواب کې ویلي چې د پاکستان پر ضد د نوموړي سرګندونې باید سمې کړل شي. عمران خان زیاته کړه چې د 9/11 د پیښو وروسته د ترهګرۍ ضد جګړه کې 15,000 پاکستانیان جلشول او د هیواد اقتصاد ته 1,00,000 ډالر تاوان ورسید. د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکیل وایي ولسمشر ټرمپ د خصوصي کونسل دفتر ته د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مبینه روسي مداخلت په اړه د سوالونو لیکلي ځوابونه او په دې اړه خپل ټول معلومات ورکړي. په یو بیان کې تیره ورځ رودی جولیانی د ولسمشر ټرمپ په اړه یو ځل بیا واضح کړی ده چې هغه هیڅ غلط نه دی کړی او د خصوصي مشیر رابرټ مولر د پلټنو د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. د پلټنو په لړ کې د مولر او د ولسمشر ټرمپ د وکیلانو ترمنځ د 300 میاشتو راهیسې خبرې روانې دي چې پکې د نوموړي لیکلي ځوابونه راتل یو مهم ګام دی. دا خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته هوږیاس خبرونه درته فرخند اسد وړاندې کول. افغان ولسمشر د کابل پر پرونی برید نن ملي ماتم اعلان کړی. په دې برید کې لشتل جدل 40 کسان وژل شوی دي. د کابل د دینی عالمانو د شورا مشر وای
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د افغانستان د سولې شورا وایي د پاکستان او امریکا په اړیکو کې رامنځته شوی تازه تاوتریخوالی باید په افغانستان کې د امن حالې ځلې متاثر نه کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
د وخت کې د افغانستان کې د سولې راوستو لپاره د لویو طاقتونو او خاص کر د امریکا سره پس ټولو کې زیات اهمیت د پاکستان دی.
د شمالي وزیرستان د محمد خیلو قبیله وایي ځکه احتجاج پیل کړی دی چې لسمې یا معدنیات وړل کیږي خو دوی ته په بدل کې څه نه ورکول کیږي.
کبیا دا و نه منل شو د غامیش مطالبه ای دبلیو نظر پرېښدان نه کارتا پرېښدان نه به موږ غرتا درېمي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې هم ووریده. په کابل کې د میلاد النبی په اړه پر جوړ شوی غونډه ځانمرګي برید لشت لږ درې څلوېش کسان وژلي او تر شپېته زیاتې ټپې کړې دي. ځینې چارواکي د مړو شمیر تر دې هم زیات یادوي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر دې پېښه نن ملي ماتم اعلان کړی دی. اجمل نور حال راکوي.
ارګ وای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن په ټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته لاغې کوي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژون کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژون کې بریدګر د ماخام د 6 بجو او 10 دقیقو په شاوخوا کې د کابل د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نخښه کړل چې پکې یو شمیر دینی عالمان او عام افغانان راټول شي وو. ښاغلی مجاهد چې د سې شنبې په ماسخوتنې ازادي راډیو سره خبرې کولې د وژل شوو شمیر 30 یاد کړ او د ټپیانو شمیر یې تر 6 زیات وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر ماښام ازادي رادیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلې ورته شمیره یاد کړه. وی ویل ښاغلی دانش وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې د میلاد النبي په مناسبت په یو جوړ شوي محفل کې شوي. له بېلابېلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي، 30 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي بیا په 14 کې د وژل شوو شمیر زیات ښیي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مجروح ازادي رادیو ته وویل له دې پیښې څخه لږ تر لږه 50 مړي روغتونونو ته وړل شوي.
وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان او تقریبا 2 نور ټپیان شوي دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونو ته انتقال شوي.
ښاغلی مجروح زیاته کړه چې د 10 ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د اندېښنې شته چې ښایي په دې برید کې د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده، د کابل د امنیې قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبي په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا ځینو چې پولیسي په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو، دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو، خو د دې مراسمو تنظیموونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي. ښاغلی مجاهد وایي ان که ټلیفوني هم چا تماس نیولی و، د پولیسو او یا د کورنیو چارو وزارت سره موږ هلته امنیتي تدابیر درلودل، خو د ورانوس د هوټل محفل په اړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه ترلاسه کړی چا موږ ته اطلاع نه و راکړي او پولیس پرې نه و خبر. بلخوا پر افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله او نورو چارواکو سربیره د افغانستان د دیني عالمانو شورا د میلاد النبي پر محفل دا برید غندلی او دای د اسلام د دښمنانو کار بللې. د کابل د ولایت د دیني عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی ازادي رادیو ته وویل
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي، مونږ په شدیدو الفاظو تصویحو، دا د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو، په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم دا کابل د سه شنبه ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. دا په داسې حال کې ده چې هلته په افغانستان کې د امن لپاره هلې ځلې هم روانې دي، خو په دې هلو ځلو کې د امریکا ترڅنګ پاکستان هم وایي چې دوی خپل رول لوبوي، خو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دې څو ورځو کې لا پسې خرابې شوې دي. د افغانستان د سولې حالي شورا وایي له پاکستان غوښتنه کوي چې د امریکا او دوی ترمنځ په اړیکو کې راغلي تاوتریخوالی باید په افغانستان کې د سولې پر هلو ځلو باندې اغېز ونه کړي. زموږ همکار اسرار الله مومن په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي له پاکستان غواړي چې له امریکا سره یې د خرابو اړیکو اغیزه د سولې په روانو هلو ځلو ونه شي. د سولې علي شورا ویاند سید احسان طاهری د سه شنبه په ورځ مشال ډو ته وویل چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د سختو خبرو تبادله د دواړو هیوادونو خپل منځي لانجه ده او باید له دې د افغان سولې هلو ځلو ته تاوان ونه رسیږي.
سیاسي متخاصمات او سیاسي شجرې چې لري امریکا او پاکستان هغه د افغانستان سولې د پروسې نه لږ فاصله باید ولري، چې دا اوسي ځکه چې هغه د افغانستان موضوع نه ده، پاکستان او امریکا ده.
تبرسال کې دا چې د نهه پر ورځ د پاکستان د بونو چارو سیکرټری تهمینه جنجو په اسلام آباد کې د امریکای نظم الامور پاول جونز ته وویل چې پاکستان له امریکا سره په ګډه د افغان سولې لپاره هلې ځلې پیل کړې، خو د امریکا لخوا په پاکستان تورونه د هلو ځلو ته تاوان رسولی شي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه رفیع الله کاکړ وایي چې پاکستان د سولې خبرو ته دومره تاوان نشي رسولی ځکه چې پاکستان اوس په طالبانو ډېر کنټرول نه لري.
افغانستان په معامله کې روس یو ډېر غټ پلیئر دی، دغه سره سات سات ایران غټ پلیئر دی او دغه سولې جوړ چې دا په دې کې یقینا د پاکستان ډېر مهمه کردار شته، خو زه فکر نه کوم چې کوم پاکستان ته خوا و دنیا ته خپل یو اهمیت چې ده پر خرڅاوي چې زما بغیر خو کس یو شی نشي کېدی. زه هم دا اوس هغه رنګه نه دی پاکستان هغه رنګه اوس غټ پلیر نه دی. دا هسې پاکستان یو دبا واچی دمکی ورکوي او خپل هغه قیمت برته جاتی.
خو په پېښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتو د مرکز مشر فخر الاسلام بیا وایي چې اوس هم په افغان سوله کې د پاکستان له اهمیت انکار نشي کېدی. نوموړی وایي پاکستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی او په افغان سوله کې د پاکستان له جغرافیایي ارزښت انکار نشي کېدی.
نو زما په خیال باندې نه صرف د طالبانو خبره ده بلکې د پاکستان جغرافیایي اهمیت بیا د افغانستان په پاکستان باندې چې کوم اقتصادي داغې کومې اړیکې دي او اقتصادي په هغې باندې کوم انحصار دی دا ټولې خبرې چې منځته راشي نو بیا د پاکستان اهمیت ډېر زیات سیوا کېږي. دې وخت کې د افغانستان کې د سولې راوستو دپاره د لویو طاقتونو او خاص کر د امریکا سره نه پس ټولو کې زیات اهمیت د پاکستان دی.
د افغانستان د سولې شورا پر داسې وخت له پاکستانه غوښتي چې د افغان سولې ملاتړ ته دوام ورکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اتوار ورځ پر پاکستان د سلګونه میلیونه ډالره مرستې د بندولو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. هغه ویل چې پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي او حکومت یې د القاعده له پخواني مشر اوساما بن لادن سره مرسته کړې وه چې په پوځي ښار کې پټ شي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکای ولسمشر د بیان په جواب کې ویلي چې د پاکستان پر ضد ښاغلي ټرمپ کړي څرګندونې باید سمې کړل شي. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په امریکا کې د 11 ستمبر په ترهګریزه پیښه کې یو پاکستانی هم لاس نه دی لرلی خو بیا هم پاکستان د ترهګریزه جګړه کې برخه واخیستله. دا شاند د په وینا په دې جګړه کې 15,000 پاکستانیان وژل شوي او د هیواد اقتصاد ته 140 ارب ډالر تاوان رسېدلی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو د شمالي وزیرستان د محمد خیلو قبیله وایي د دوی لسمی مادنیات استل کیږي خو دوی ته معاوضه نه ورکول کیږي. دوی د دې پر ضد له تیرو څلورو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي که حکومت ته وړاندې کړي غوښتنې ونه منل سولې نو خپل احتجاج به لاپسې وغځوي. هلته ځینې حکومتي چارواکي وایي په دې اړه دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي چې آیا دوی ته معاوضه ورکول کیږي او که نه. مجید بابر نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان د محمد خیلو قبیله وایي چې د تیرو څلورو ورځو په احتجاج دي. د یادې قبیلې یو مشر ملک نقیب تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د کرومایټ د غره معاوضه ورته نه ورکول کیږي. د دوی په خبره د ځایي انتظامیه په ضمانت دوی د اف ډبلیو او کمپنۍ سره درې کاله مخکې لوزنامه کړې وه چې د دغه غره د کانو د راویستو په بدل کې به ورته د روزګار او سهولتونو ترڅنګ 13% معاوضه ورکوي. خو تر دا مهال د دغه لوزنامې پاسداری نه ده شوې نو ځکه دوی احتجاج کوي.
حکیمه نن پی ای صاحب کیمه خبره وتا کړی دي کا د مشترا دا مذاکرات دا خبره د لیکلی رکرل دانیتګری سره وکړه حکومت سره ومنله خو بیا خو به میز احتجاج ختموي کا بیا دا و نه منل شو د مشک مطالبه بیا مذاکرات یاد دی میز احتجاج خو میز یو کولا د نشته چې میشه را 20,000 به تقریبا د قیم سی کې چې خاګ دور دی دغه کلی دی دغه کمونو دی د 20,000 نه پوس خلک ټول ناسي بلا کې دا خبره نشته چې دا ستا دا نشته دا کا وڑی کا دا کا ستر دا کا زړ دا کا ځوان دا کا مشر دا کا کشر دا دا غونډل تا نه ایف ډبلیو نظر پرېښدا نه کارتا پرېښدا نه به موږ خرتا درمي او نه کارخانه تا ور پرېښدا نه به کار.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر داوړ بیا وایي چې د کلنا قبایلی ولس خپل سي متاسټانه شوی دي. نو په یو شمیر قبایلی د لوکي د ولس سره د داډول کمپنيانو لخوا د موحدو خلاف ورزي روانه ده او زیاتوي چې د اف ډبلیو او لخوا زئی محمد خیلو قبیلی سره ډیر زیاتې روان دي.
کومه چې اف ډبلیو خو په خپل بندې خپو غاله گیا دی پر سره کاروبار یې شروع کړی دی. خپل منځ کې چې دا کم خلک دي هغه خلک چې ایون دومره غربت دی چې دا چا کېړې نستا ایون بچان مشومان چې ته وګورې د دې حالات وګورې او هغه خلکو نه دی بچانو نه دا مدنیا دا تامبا سپیشل کاپر چې کم دی دا غوړي.
بلخوا په فاټا سیکریټریټ کې د مدنیاتو د ادارې مشر نصر الله خان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د روان احتجاج په اړه ناخبره دی، خو زیاتوي چې که یادي قبیلې سره کوم ټیکهدار یا کمپنۍ زیاتې کوي نو د دوی اداره منځګړتوب کولی شي.
موږ چې ورکړی دی هغه موږ انټرویو ته ورکړی دی، انټرویو ته فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ته، کنه هغه ته موږ کاپر ورکړی دی په لارې وزیرستان کې. داسې مسله خو په موږ نه راغلې، ما ته ذاتي نه راغلې، کنه چې موږ پرې دینه یا دا فرقه دا کمپنۍ ده دا کار کوي او موږ ته یا کمیشن نه راکوي داسې څه کې موږ ته اوسه پورې تاسې دغه نه راغلي. موږ سره چې دوی به ته وکړي زه وګورم چې آیا دا خلک کوم دغه نه ورکوي او دوی چې کوم کمیشن دی نه ورکوي کنه څه وجه وایي دا ورکوي کنه بیا موږ هغه سره کانټیکټ وکړو.
نصر الله خان زیاتوي چې په ټولو قبیلي دلو کې د معدنیاتو غرونه د قبیلو ملکیت ته او د انضمام نه پس به هم د دوی ملکیت بحال وي. د ده په خبره تر هغې چې د ځمکو ریکارډ مرتب شوی نه وي ځایي قبیلې د حکومت په ضمانت او منځګړتوب په خپله خوښه کمپیانو سره لوزنامې کولی شي، خو ملک نکیب وایي چې د اف ډبلیو او سره د لوزنامې لپاره حکومت په دوی د بې کورۍ پر مهال فشار اچولی و. په دې اړه د شمالي وزیرستان ځایي انتظامیې سره په بیا بیا مو د رابطې هڅه وکړه خو بریالی نه شو.
د قبیلی سیمو ځوانانو تحریک ټرایبل یوت موومنټ د قبیلی سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځنډ خلاف د احتجاجونو کولو اعلان کړی دی. دغه ځوانان وایي چې له راتلونکې دوشنبه به احتجاجونه پیلوي او په عین حال کې به یو ټولګندیز غونډه هم کوي. زموږ همکار اسرار الله مومند ورسره غږیدلی، راځي چې رپورټ یې واښو.
د قبایلی ځوانانو تحریک په قبایلی ضلعو کې په سمدستي توګه د عدالتونو د جوړولو او انټرنیټ نظام بحالولو لپاره د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شوکت عزیز بیگانه وخت مشال ډوته ویل چې پراتونکو ګل به پلې مظاهره پیلوي.
ټولو قبایلی ضلعو کې به چې کوم د پریس کلب مخې ته او هډ کوارټرو کې به مظاهره کیږي، ورسره په پېښور کې به موږ چې کوم د آل پارټي کانفرنس راغواړو چې په ټولو سیاسي پارټیانو د پاکستان چې څومره سیاسي پارټیانې دوی ته به موږ دعوتنامې ورکوو چې د دې اصلاحاتو لپاره چې کوم دی دوی په حکومت باندې یو پریشر وغورځي او په فاټا کې چې کوم دی صوبایي اسمبلی الیکشن او بلدیاتي الیکشن باندې زور راوړي.
شوکت عزیز تور پورې کړ چې حکومت د قبایلی اصلاحاتو په عملي کولو کې جدي نه دی. د په خبره سیاسي ګوندونه هم پر دې مسله خاموش دي. د فاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومن هم له دې خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي ډېر زر ده چې سیاسي ګوندونه به په دې لړ کې خپلې هلې ځلې پیل کړي.
نو آسمان به موږ راپاسو او دا خلک به موږ د اکټیویټي شروع کوو. خو رضوانانو چې کوم خدشات دي نو دې سره بالکل زمرګری مو دا خبرې په دې باندې زمونږ د مرکزي حکومت خبره ده. نو بالکل زمونږ دا یقین دی، زما خو دا یقین دی چې دوی په دا ورته نه ورته به دا سرته ونه رسي، بلکې زما دا یقین دی چې پیډي چې مونږ ته پرابلم چې الیکشن زمونږ دغه کې ونیسي. دا چې ما ته صورت حال ښکاري چې هغه لوکل ګورنمنټ زمونږ ونه کړو، بل دا چې زمونږ د آبادۍ مسلې تر دوسه پورې دا خبره مخکې رانه چې زمونږ جوړ الکی الکا بندې څنګه اوسي.
نثار مومن اندېښنه خو دا چې ښکاري نه په قبیلی سیمو کې به صوبایي او بلدیاتي انتخابات وشي. د ده په خبره لا هم په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې قبیلی ضلعو ته خپله برخه نه ده ورکړل شوې، خو حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف بیا دغه اندېښنې او تورونه بې اساسه بولي. او د دې ګوند غړي او د قبایلو پارلماني استازي اقبال افریدي د سه شنبې په ورځو مشال ډوته وویل چې په قبیلی ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کول پیل شوي دي.
تحریک انصاف حکومت راغلی دی نو تقریبا د دوه درې میاشتې وشو، په دې کې کوم د انضمام په حوالې سره چې کوم اقدامات شوي دي نو اول نه اول د هغې دپاره ټاسک فورس جوړ شوی وو. بیا په دې کې د ټولو مینګانو او سینیټرانو د وزیر اعظم سره ملاقاتونه وشول. بیا د فاټا سیکرټریټ د خاتمې او چې څومره هلته ډیپارټمنټ وو هغه صوبې ته حواله شو. په 30 تاریخ نه چې کوم د انتظامی افسرانو نه یې د عدالتي پیسلو اختیار واخیستو په فاټا کې هغه د پاره د جانون چې کوم دی تعیناتي شروع ده.
پر دې زیاته کړه چې د امنیتي اندېښنو له وجې په قبیلی سیمو کې انټرنیټ بند دی او ډېر زر به بحال کړل شي. یاد وي چې د روان کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 25 ترمیم وروسته قبیلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډې کړل شوې او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون اهم ختم کړل شو. هغه وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ. خو د قبایلی سیمو یو شمیر وګړي اوس هم شکایت کوي چې هلته له دوی سره د اف سی آر قانون له مخې چلند کیږي او فاټا اصلاحات د ځنډ ښکار دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس درنو ورډونکو. په پېښور کې د بنظیر شزینه پوهنتون لخوا یو غونډه شوې ده. د دې غونډې هدف د پښتنو میرمنو هڅول دي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې دوی په دې غونډه کې هڅه کړې چې پښتنې میرمنې دې ته وهڅوي چې په ژوند کې د ژوند په ټول چارو کې د فعال برخې او اخلي. په دې غونډې کې د ژوند د بیلابیلو برخو میرمنو ګډون کړی و. خالد خان ورغلی او دا رپورټ برابر کړی دی.
دا پیښور بے نظیر وومن یونیورسٹی د سوری لاندې جوړه دغه دستورک کې پښتنو زنانو ته وویل شو چې د تعلیم او هنر زده کولو سره سره د جن په هر میدان کې عملی برخه واخلي او خپل خویندو میندو خدمت وکړي. دا پښتنو زنانو اواز په موضوع جوړه دغه دستورک کې زنانو سیاستوالو د صوبایي اسمبلی غړو زنانو ډاکټرانو او د پولیس چارواکو نه علاوه زنانو لوبغاړو او هنرمندانو هم ګډون وکړو او خپل پښتنو خویندو ته دغه یو ترغیب ورکړو چې دا جن په هر میدان کې خپل نوم پیدا کړي. دا پیښور د یو تانی خزینه پولیس انسپکټر رابع قسیم اویل چې پښتنې زنانه دي د پولیس نوکری ته راشي او په دغه میدان کې دي. دا زنانه نه صرف خدمت وکړي بلکې په زنانه چې څومره ظلم او زیاتی کیږي د هغې مخنیوی دی وکړي.
مونږ دلته چې ولاړ یو دا اگزامپل دی تاسو ټولو لپاره. او زنانه چې غواړي هغه هر چرته خپل مقام جوړول شي چې خزه واړی هر څه کولی شي او اغه ته پکار دي چې هر میدان کې راشي اغه خپل ځان هر چرته مناولی شي.
دغه شان د پاکستان د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی او خزینه غړی اول چې دا بده مرغه د پښتنو زیات ترجینه کې د کالج او یونیورسيټي زکړې حاصل کړي خو بیا عملی جون کې برخه نه اخلي. هغه وویل چې موجوده حکومت په د زنانو د نوکرو د لپاره په هر ډپارټمنټ کې خپل کوټه مقرروي او د تعلیم سره سره دا جینکو سکولونو کې به د لوبو سہولتونه هم ورکوي.
زمونږه چې کم اغه جینکې دي چې کم فاټا نه بلونګ کوي یا اغه ایجنسیانو نه بلونګ کوي چې کم ته پاره د ایجوکیشن دمنه سہولتونه ني اغه ته پاره به اوس ایجوکیشن پروواید کیږي اغه ته پاره هر قسم فاندینګ به پروواید کیږي.
دا شمالي وزیرستان نه د زنانو د حقوقو د لپاره کارکونکو وفا وزیر اول چې قبالي زنانه د تعلیم او هنر په میدان کې ډېر رستو پاتې دي او هغه غواړي چې نوې قبالي ضلعو کې د زنانو د تعلیم او هنر لپاره نور سکولونه او د هنر ادارې پرانستل شي. هغه وویل چې په سرکاري نوکرو کې د قبالي زنانو لپاره خپل محسوس کوټه مقرر کړي شي.
چې موږ فیمل ته یو ایجوکیشن نه ورکوي نو ستاسو خويندې مند علاج وسو کوي. پاتې هغه خويندې د فیمل ایجوکیشن ډیر زیات امپورټنت دی. زه غواړم چې ټولې جنې کې چې دي چې څوک سبق نه وایي دې ته چانس ملاو کې او دې ټولنا غټ رول چې دی هغه والدین ادا کولی شي.
دغه دستور کې د پیښور بنظیر وومن پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر پروفیسر رضیه سلطان د عوامي نیشنل پارټي د اسمبلی غړي شګفته ملک او زنانه لوبغاړو هم ګډون کړی وو.
خالد خان شاست ریپورت وړاندې کاو. په پاکستان کې ناموس رسالت ته د سپکاوي له توره د پاکستاني سوي مېرمنې آسیا بیبي وکیل سیف الملک وایي د موړي غواړي چې له پاکستان ووځي. سیف الملک د سه شنبه په ورځ د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان تویل لویدیز باید د آسیا بیبي غم وخوري. پاکستاني چارواکي وایي نموړي په ملک دننه او خوندي ده. اجمل اند رپورت لري.
په پا پاکستان کې له زندانه خوشی شوی آسیا بیبي د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیز هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکي ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پرون د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستاني سوي میرمن آسیا بیبي د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورنه کړې وه او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. دا سیف الملک په وینا آسیا بیبي ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبي ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د اسیا بیبی مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ پرون وویل هیله من دی چې لویدیځه نړۍ به د اسیا بیبی د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د اسیا بیبی د برخلیک په اړه خبرې روانې دي خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28 نیټه 450 کلنه آسیا بیبی چې د 50 بچیانو مور د زندان څخه خوشی کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او تاوتریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لاوایک سختریزو ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په محضر کې د آسیا بیبی د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبی ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. دا مظاهره چې له تاوتریخوالي سره ملې وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربېره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبی په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبی 8 کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوي دي. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان حکومت پرون ماښام د میلاد النبی پر مراسمو په ځانمرګي حمله کې د وخت مرجو بلا عمله نن چهارشنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د افغانستان د امنیتي چارواکو په وینا د نهي په ماښام یو ځانمرجون کې بریدګر د کابل د اورانوس په هوټل کې په هغه محفل ځانمرګي حمله وکړه چې پکې یو شمېر دینی عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت راټول شوي وو. په دغه برید کې 50 کسان وژل شوي تر او یو زیات نور ژوبل دي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور تیره ورځ د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا لخوا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي پاکستان نه یوازې تکرار کړی ضد جګړه په کامیابۍ سره سرته رسولې بلکې د سیمې په امنیت کې هم مهم رول لوبولې دی. د سوات مټ پولیس تھانې محرر برکت علي مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار ارکوټ نیلاګرام کې ماشومانو په یو پټي کې کار کاوه چې دغه ته پرته یوه زړه ماټر ګوله پرې وچاودله. په پېښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي او درې تنه نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان د محمد خیلو قبیله وایي د تیرو څلور ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د په وزیرستان کې د کرومایټ د غرونو معاوضه ورکړل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له پاکستان غواړي چې د امریکا سره یې د خرابو اړیکو اغېز د سولې په هلو ځلو ونه شي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری د نهي په ورځ مشال رډیو ته وویل په دې وروستیو کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سختو خبرو تبادله د دواړو هیوادونو خپلمنځي لانجه ده. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکیل وایي ولسمشر ټرمپ د خصوصي وکیل د خصوصي کونسل دفتر ته د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مبینه روسي مداخلت په اړه د سوالونو لیکلي ځوابونه او په دې اړه خپل ټول معلومات ورکړي دي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کوله. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه روغتیا او درملنه په تکراری توګه خبرو کوربه پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
پر روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انټي بایوټیک دواګانو د سم او ناسم استعمال او د خلکو پر صحت د دې د اغیز په اړه غږیږو. د روغتیا نړیوال ادارې د نومبر له 12 تر 13 پورې پر نړیوال کچ د انټي بایوټیک دواګانو د استعمال په اړه د آگاهۍ اونۍ جوړه کړې وه. د دې اونۍ لمانځلو مخه دا وه چې خلک پر دې پوه شي چې انټي بایوټیک دواګانې باید یوازې د ډاکترانو په مشوره وکارول شي او یوازې په هغه مقدار کې استعمال شي چې څومره ډاکټر ویلي وي. په بل معنی که ډاکټر یو مریض ته ووایي چې 2.5 ملي ګرامه انټي بایوټیک ګولۍ دې د ورځې درې ځلې خوري، نو له دې کم یا زیات استعمال به یې نه یوازې ناروغي نه جوړوي بلکې پر صحت یې هم ناسم اثرات لري. ورسره روغتیا پالان وایي د وایرسي ناروغیو لپاره انټي بایوټیک دواګانې باید هیڅ کله ونه کارول شي، ځکه چې په وایرس باندې انټي بایوټیک دواګانې هیڅ اثر نه لري. د مثال په توګه د زکام په صورت کې انټي بایوټیک کارول د ګټې پر ځای تاوان رسوي. له دې علاوه د نړۍ پر کچ روغتیا پالان په بکټیریاو کې د دواګانو ضد مقاومت هم اندېښمن کړي دي او داسې ډېرې انټي بایوټیک دواګانې دي چې څو لسیزې مخکې یې د یوې خاصې بکټیریا د وژلو کار کاوه خو اوس ورباندې هیڅ تاثیر نه لري. دا موضوع نن په خبرونه کې نور هم څېړو. په روغتیا او درملنه خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. دی د پېښور د بډبیر لتاڼي سره نږدې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. تاسې هلته ورتللی شئ او ورڅخه مشوره غوښتی شئ. ډاکټر صاحب ستړي مشه.
السلام علیکم روجان.
ډاکټر صاحب ما خو تعارف وکړ په دې مخ کې هم خبرونه کړې دي کنه. او زه غواړم چې تاسو نه ډېرې زیاتې پوښتنې وکم که خلکو پوښتنې وي هغه به هم در سره شریکوم او کوشش وکړو چې په ډېر اسانه ژبه باندې د خلک پوه کړو چې دا ول مسله ده. د انټي بایوټیک دواګانو په اړه باندې دا په بکټیریاو کې دا ریزیسټنس چې دی په نړیوال کچ باندې اندېښنې پارولې دي. په ډېرو هیوادونو کې چې هغه څېړنې په انټي بایوټیک دواګانو درېدلې وي هغه بیا شروع شوې او د دې وجه دا ده چې لکه څنګه ما په خپرونه کې وویل چې څو لسیزې مخکې به ځنو انټي بایوټیک دواګانو کار کاوه بکټیریاوې به وژلې سړی به روغ جوړ شو خو اوس هغه اثر نه کوي. خو زه یې پیل له دې نه کوم چې انټي بایوټیک یا دا د بکټیریاو یا د جراثیمو لکه فنګي او د دې د وژلو لپاره دواګانې چې استعمالیږي دا چې کله موږ د ناسم او د سم استعمال خبره کوو نو په دې کې خلکو په دې فرق باندې به خلک څنګه پوهیږي چې سم استعمال څه دی او ناسم استعمال څه دی؟
ډیره مننه پامیر صاحب. ډیره مهمه او مشکله موضوع ده. مشکله په دې صورت ده چې زموږ ټولنه هغه مره علم او پوها نه لري څومره چې پکار ده. او مهمه په دې ده څنګه چې د دې د نوم نه معلومیږي انټي یعنی ضد او بایوټیک ژوند یعنی داسې دواګانې چې د ژوند په ضد استعمال شي. تاسو که فکر کړئ موږ مسلسل دا خبره کوو چې دواګانې چې دي دا زهر دي پویزنز دي زهریات دي او دا یو ډاکټر یا حکیم په دغه صورت کې ورکوي چې کله هغه سره مکمل او مضبوط شواهد ملو شي چې په بدن کې څه بیرونی عناصر موجود دي د بکټیریا په صورت کې یا د فنګس په صورت کې یا لکه د خېټې چینجی چې دي
بالکل
په داسې صورتونو کې یا لکه رنګ ورمز د لاسونو باندې یا د غوږونو شاته چې هغه سپونه شانتي پیدا کیږي نو یو خو دا ده چې په دې باندې یو مستند طبیب یا ډاکټر چې نو دا په دې پوهیږي چې په بدن کې څه شی موجود دی.
صحیح.
دویم کله بطور ډاکټر چې مونږ د انټي بایوټیک ورکو نو اصول د طب دا دي چې د دې مریض مونږ اول کلچرل سینسیټیویټي یو ټیسټ دی چې هغه د وینې نه یا د هغه زخم نه یا چې کوم زخم کې نو دی د هغې نه یا د وړو بولو نه مونږ وګورو او په لیبارټری کې هغه د مختلف انټي بایوټیک سره چیک کو چې یاره کم انټي بایوټیک دغه بکټیریا کمه یو ده کای دا اوګدا دا ګول دا ډېر سونو قسمونه دي. ایروبیک دا یعنی هوا سره ژوند دا نان ایروبیک دا بغیر اکسیجن ژوند کوي. یو بیا هغه چې کله کلچر اوشي نو دا چې کوم مونږ سره موجوده انټي بایوټیک دي نو د دې سره هغه مونږ وګورو چې کوم انټي بایوټیک دې ته نقصان وسي هغه د دې په د خولی دیوال کې ننوزي یا د هغې په آر این اے چې کوم دې کې نیوکلیک رایبو نیوکلیک اسیډز وي یا د ژوند ماده چې ده
د ژوند ماده یا وراثتي موروثي ماده چې ده
موروثي ماده هغه باندې اثر کوي هغه وجنی کنه وجنی یا د خولی دیوال ورته وشلی او دا زخمی کی او مړشی مختلف طریقې دي.
ښه
بیا په دوا مونږ دا انټي بایوټیک چې دي دا مونږ دوه کې تقسیمو.
ښه
یو ته بکټیریسایډل وایو یو ته بکټیریوسټیټیک وایو.
ها بیکټیریسایډل یعنی د بیکټیریاو وژن کی او بیکټیریوسټیټک یعنی بیکټیریا په ځای ودری هغه تقسیم ته ایم نه پریدی هغه نسل زیاتې دوه ته ایم نه پریدی او عمل ته لکارې غورځي
او نشونما ختم شي لکه په بدن کې مزید نشونما نشي ته کوله
صحیح وزن نه خو نور نغټیږي او نه تقسیمیږي
او فعالیت ته نه پریدی
ها
چې انسان ته یا بل حیوان ته نه تکلیف پیدا شي دغه دوه پس بیا دا مونږه د دې په خاصیتونو باندې چې کم قسم انټي بایوټیک په کم بیکټیریا باندې زیات اثر اچي بیا مزید مونږ دا دوه کې تقسیمو په ګرام پازیټیو او ګرام نیگیټیو کې
صحیح
دام یو علمی موضوع او ډاکټران به پوهیږي عام ولس خو په دې نشي پوهېده چې پازیټیو ګرام څنګه او نیگیټیو ګرام به څه وي خو د اورېدونکو لپاره دا وایو چې دې کې بیا دا مونږه مزید په شپږو کې تقسیم کو یو هغه انټی بایوټیک دی چې پنسلین یا د پنسلین نه ماخوذ شوی دی
صحیح
او بیا دویم قسم چې دی هغه سیفالوسپورین دی دا هم د پنسلین سره ماخوذ شوی وي داسې امینو گلایکوسایډز دی دا قسم دی چې دا د بیکټیریا هغه دیوال رجوي او ختمی بدن نه وباسي داسې ټیټراسایکلین دی
او ټیټراسایکلین
سلفانومایډز دی بیکٹیریا مڑکی خولیا کی ننوزی یاد آگے نیوکلیک ایسڈ تباہ کی یاد آگے پروٹین سنتھیسز بخنا غوانم دا الفاظ دا
زبا وستر تاسو چې دا خبره څنګه ختمه کوي زبا لګ نور هم در سره شریک کم ها پروٹین
پروٹین سنتھیسس کی اغار ایسار کی اودا سے بیکٹیریا بزیو دریگی نو زغوالم چې دا کتا سو لگا عام ولس پا جبا بانده دا اصطلاحات ہوئی نو بیا بزمان گوری دین کی دیتا متوجیم شو پویب هم شنو مزید پا بیا بحثو کو
سی خوش نصیب مقبل پکتیا چا خالی کلی دی چی دا انٹی بایوٹیک پاڑا معلومات راکڑا نو دا دی ډاکټر صاحب شریک کرل معلومات او ډاکټر صاحب زه خو ډاکټر نه یم کنه خو زه دا ستاسو خبرو باندې چې څومره پورې پوه شوم هغه به زه بیان کوم بیا یې تاسو را سمې کوي تاسو ویل چې انټي بایوټیک هغه دواګانې دي چې د ژوند ضد دي یعنی دا هغه جراثیم وژني بیا په دې انټي بایوټیکو کې ډاکټران چې دي هغه داسې قسمه دوه غټ ډولونه دي او هغه یو دا دی چې بکتریا وژني یا جراثیم وژنی بکتیریا یوازې نه ده کې خو هغه دغه می کنه د پوپنک چې ورته وي فنګي یا فنجای او دا هم شامل دي کنه او پوپوندې دا هم دی د دوی د وژلو یا د دوی د نشونما یا لکار غرزولو دوه قسمونه دي او بیا په دې دوه قسمونو کې هم تاسو ویل چې شپږ کورنۍ دي کلاسونه دي د انټي بایوټیکس کنه چې هغه نمونه موږ نه خلو خوشپګ مختلف قسمونه دي د هغه خپل خپل کردار دی خپل خپل عمل دی چې په څه طریقه باندې بکټیریاوي یا له کار غرزي او یا یې وژني او بیا تاسو ویل چې یوازې دا نه دي چې دا دواګانې دومره کورنۍ یا قسمونه لري دوه قسمه بیا شپږ نور قسمه په دې دوو قسمونو کې د دین علاوه نورې بیا هغه سپیکټرمونه هم دي کنه پیمانی هم دي چې څومره زور لري قوت لري انټي
بایوټیک
او تاسو بیا دا ویل چې دا خو د واګانو قسمونه شو تاسو دا ویل چې د جراثیم هم چې دي دام یو قسم نه دي جراثیم هم چې دي هغه څو قسمه لري لکه یوازې بکټیریاوي چې دي هغه یا ګرام مثبتي یا ګرام منفي همداسې دغه چې دي د پوپوندی یا پوپنک یا فنجای د دې د لپاره بیل څنګه د په بایولوژي کې مایکولوژي نومیږي کنه د دې د مطالعې لپاره او بیا په میډیسن کې یا په طب کې چې تاسو کله مطالعه کوئ نو د دې بشمار قسمونه دي چې هغه انسان ته ضرر رسي یعنی زهرجني او انسان ناروغه کولی شي کنه نو بیل قسمونه جراثیم او بیل قسمه مختلف مختلف دواګانې د سم او ناسم استعمال خبره چې راځي نو دې باندې به اوس خلک لکه دا په دې قسمونو خو نه شو پوکول ځکه چې دا خو د ډاکترانو کار دی زمام نه دی او د اوریدونکو کارم نه دی ډاکتران په پوهیږي کنه
بالکل
په سم او ناسم استعمال چې دی
ډېر مننه پامیر صاحب تاسو خو وضاحت وکړو هغه خبرې چې ما نه شو کولای نو تاسو په خړ ډول شریکی کې اوس چې کله یو مریض راشي بل فرض زخمی شوی دی موټر سره ټکر شوی دی یا سن ور سره تکلیف پیدا شوی دی یا د خوراک نه ورته زهرجن عوامل راغلی دی فوډ پوائزنینګ ټیک شو لږ پای کې الټه
نسه خراب شوی دی الټه کی دستونه دی یا یو د دغه څورته وي د بولو سیستم چې دغه نظام خراب شوی دی څو څو زلزی کداستونه نه همي
یا ته چې متیازې سوسیږي یا مرای کې دستونه کې هغه ټانسلز چې وي دی دا راو پړسیږي او سړی ته په خوراک کې او خبرو کې تکلیف ورکړي هغه سه ملیریال پیراسایټس دي ملیریا دا داسې ټایفس چې کومه بکټیریا دی ټایفاید یا میادی تمم چې ورته وایو داسې نمونیا د نن سبا د دې سیزن دی
بالکل
مونږ دا ویل چې بکټیریا مونږ په دوه وخت سمو چې هغه یو ایروبیک دی یو نان ایروبیک دی بیا هغه نور مزید دا په څوک اوږده شکلونو دي څوک ګول شکل دي مختلف چینل دي
خپل چیرې دي بڼې دي ځنې ګرد ګرد د دایرې په شکل کې دي ځنې اوږدې دي هغه تینزو
بالکل
دواګانې سم یا ناسم استعمال
سم او ناسم بالکل نو دا یو خو چې کوم ډاکټر وي نو هغه د تجربې سره هغه ته پته لګي چې کوم ماحول کې هغه پریکټس کوي یا خدمات ورکوي نو هغه ته پته لګي مثال زه اوس په بډا بیره کې یم که نه نو مونږ ته د دې علاقې د اوبو د خوراک د باغاتو یا په دې چې کوم قسم سپرېګان کېږي اگر چې په کار نه وي یا څنګه خوراکونه فصلونو ته ورکوو د هغې سره نقایص راځي نو دا خو زمونږ نظر کې وي ادا سوس لکن سبا پیخور خار کے گرد غبار ډیر دے دغه تعمیراتی کارونو دا وجنه تو ڈاکٹر تا اندازہ وی چې رقم قسم بیکٹیریا دے وخت کې نفوس کې یا عام شوی دا نو هغه ڈاکٹر تو سنگ پته لګی چې دا یو مریض دوه مریض یا لاسو مریضانو فرض کې امونګه کلچر وک
ها وینه مو واخستا یا مو
وینه مو واخستله یا تشی متیازی یا زخم چې دا غی نه نو واخستل شوی دی او هغه وګوري چې په دې موسم کې اوس دا بکټیریا مختلف درجه حرارت سره ژوند کوي او د اکسیجن مختلف تناسبو سره ژوند کوي نو ډاکټرانو ته دا اندازو شي چې لکه اوس د ټایفس د نامو ته پته لګي چې ټایفاید نو ټایفس بکټیریا د خپل حد نه زیاته ده اگر چې دوست بکټیریا ده دغه سي د مرای کې چې کوم د اډي پیدا کیږي د دې پته لګي چې دا کومه ده ای کوکای ده یا بیسلای ده یا بکٹیریم چې نفوس کې ده نو عموماً چې کوم زمونږ هغه مریضان چې مسلسل مونږ سره زیر علاج وي یا د یو ډاکټر څخه علاج کوي نو هغه ته د مختلف فیملیو او د خلکو پته لګي چې د دې په بدن کې د کم قسم بکټیریا لپاره مزاحمت کم دی او کم قسم بکټیریا په دې باندې زر اثر او نفوس کوي نو هغه د خپلې تجربې په رڼا کې بغیر د ټیسټ کولو نه ورته انټي بایوټیک ورکی نو یو ډاکټر کولی شي دا اختیار لري خو بیا سره هغه بیا ډاکټر دا ګوري د مرض شدت د هغه علامات او د هغه نه چې کوم عوارض په بدن کې پیدا وي د هغې مطابق بیا دا کوي چې دا دوه نیم سوه ملي ګرامه ورکوي دوه سوه ملي ګرامه ورکوي څلور سوه ورکوي و نیم سوه کئی بعضی صورتونو کې تر زر ملی ګرام اور کئی لکه سپتیسیم یا جمهور دی غزک شوی زخمونه یا د تولد دوران کې مور ته چې کم دننه داخلي زخمونه پیدا کیږي دغه سه یا غوږ کې چې کم پیپونه راځي داغه قسم
دغه صورت کې به تاسو تر زر پورې ورکوي
بالکل نو د سم او ناسم اوس خبره ده نو هر هغه دارو چې ډاکټر وګوري او هغه معایناتو کې او بیا هغه تجویز کړی شي نو دغه به سم وي او دا کم چې تجویز شوی نه وي نو دغه دارو دی خو سم خو د مریض دپاره ناسم دی لکه دارو خو سم دی پامیر صاحب خو د دې مریض ته ضرورت نشته دی هغه لپاره بیا دا ناسمه دی که دی په خپل سر باندې خوري
ما خو تاسو ته دا ویل غوښتل که نه چې د مثال په توګه زه تاسو ته درشم ناروغه یم تاسو ماته دوا ولیکله انټي بایوټیک چې دغه دوه نیم سوه ملي ګرامه دوا ده دا تاسو د ورځې درې ځلې تر ډوډۍ مخکې یا تر ډوډۍ وروسته یا له ډوډۍ سره د ډوډۍ په منځ کې استعمال کوي که نه
بالکل
وس زده سکوما چې ز سحر چای سکم او غي سره اغي نورسته چې تاسو ماته څنګه ویل دي ز 250 ملي ګرام استعمالوم بیا په ما باندې د غرازی مرز شدت می کمیږي ماسپخینی وخت کې نو ز پاغي وخت کې تر ډوډۍ ورسته بیا 250 ملي ګرام خورما او بیا مازیګری کې چې بیا مې طبیعت خرابېږي نو بیا 250 ملي ګرام ډوډۍ نه بغیر خورم او بیا ما خام کې چې تاسو ماته څنګه ویل دي مغه سي خورم نو په زید دي چې ما 250 ملي ګرام ټول ورځ تر ډوډۍ ورسته خوړلې وای ما 100 ملي ګرام وخوړل اوس دا څه کوي مرز مم نه جوړیږي کنا زر جوړیږي دې سره چې ډېره دوا استعمال کوم
نه دې سره مرز خو زر بالکل بنه جوړیږي
ولې ما زیاته دوايي وخوړنو په کار دي چې بکټیریاوي ټولې ووجني کنه
خوال د بکټیریا چې نو هغه خپل یا پیراسایټ دی هغه سیست یا غلاف کې ځان پټ کی
ها
هغه نه یو قسم الکټولوز وزي او هغه هغه کې خپل ځان پټ کی چې بیا دا دارو هغه باندې اثر نشي کولې
ها
همدغه شي ته مونږ ډرګ ریزیسټنس وایو
او بکټیریا وزن کې په خپل مقاومت هم پیدا کی
بالکل کدا موږ د خپل حد نه کم یا زیات ورکو ورته
ښه
نو یو خدا صورت شلو کومه فرض کې د خپل ټاکلي مقدار نه کم سنسي توګه باندې ثابت شوی د ریسرچ تحقیقاتو نه پس او ټول دنیا منلي وی دبليو ایچ او اجازه ورکړي وی نو هغه دا مریض د عمر جنس او د وزن مطابق او که فرض کړه د فیملی ډاکټر څخه یا د خپل علاقې جی پی سره نو هغه ته بیا ډېر معلومات دي د دې باره کې نو هغه چې کم ډوز یا خوراک دي ته تجویز کی نو هغه ته د وزن معلومي د ګردو استعداد د ځیګر نه چې کم انتظام کیږي د هغې استعداد د بکټیریا قسم دا ټول د ډاکټر نظر کیږي او کدا مونږ په کم مقدار کې ورکو نو بکټیریا د دې سره اموخته شي بالکل مثال داسې وی لکه سړی لږ غونت مرچا کوخري کنه ډومبې مړې سره نو هغه تریخ وي او بیا چې دوه درې نه مړې غلې نورې تیری کنه بیا هغه تریخ والے ناراضي یو دغه سه کومګه مړې خورو نو ډومبې مړې کې مونږ ته ذایقه راځي که غوخه خورو که چر خورو که سبزي خورو دغه سبزي خپل ذایقه مونږ ته راشي پس ته چې مونږ بیا کله مړې خورو نو دغه هغه ذایقه تاسو فکر کړی پامیر سه بیا مونږ ته ناراضي
بالکل
بیا مونږ صرف خوراک کوو عمدہ شی بیکٹیریا سره د کم مقدار باندې یا د کم قوت سره انٹی بایوٹک خلق پخپل اوخري
او
بیکٹیریا د هغه سره عادت شي او د هغه سل وال چې د هغه مضبوط شي یا چې کم د هغه په مرکزه کې یوکیک اسید وی یا موروسی ماده پرتی وی چې کم تمنګ د انٹی بایوٹک رسول غواړو چې هغه مړشي تنه نو هغه د هغه سره مرګري شي یا مخته شي او دغه سده مرض اوګد شي نه صرف اوګد شي چې بیا د دې مریض په بولو برس کې چونکې دا بکټیریا خارج کیږي یا د تنفس په ذریعہ باندې بعض وخت خارج کیږي لکه سیکنډری انفیکشن چې کله په زکام یا د شي کوم شي یا وایرس ته نه خوريږي نو هغه چې کله نورو خلکو ته بیا ولګيږي هغه بکټیریا په څه طریقه د بل چا بدن ته داخل شي نو بیا چې د ډاکټر ته لاړ شي هغه ورته فرض کړه دا وګوري چې دا خو فلانه بکټیریا د 250 سره به دا دو ټایما یا درې ټایما باندې دا مونږه ختم کړې شو یا د دې نشونما به بند کړې شو نو هغه اون شي هغه سه دې مطلب دی چې دغه بکټیریا په دغه علاقه کې یا دغه منطقه کې هغه ریزیسټ فل دغه خاص قسم انټي بایوټیک سره
او
دغه څه مونږه زیات ورکو
او
نو دا بدن یا د ژوندو شو دا فطرت ته پامیر صاحب لکه زه غواړم چې د اوریدونکو په حساب باندې دا خبره پوه کړم مثال ورته ورکول غواړم لکه هغه یو ماشوم و دا سلس کلن او هغه هاتیان یا فیل ساتلی و هغه فیل بچه چو شو نو دا تا بپلار ویل دا اوچت که غیق
که
اب دا روزانه اوچت اولو نو بیا هغه فیل بچه خو زر غټی گیتی که نه وزنم زیاد نیسی هغه غټم شلو هغه سو منونو ته ورسېد خدا الک په مختو ځکه دی ورته د مزاحمت پیدا کړو چې دی بزو چتولې شي د ذهن کې نه اوس هغه غټ اتی بد په غي کې چتولو
صحیح
الان کې عادي تور د مونږ نشو کولای
او امکان نه لري سره
او خو که څوک داسې مخته شي بیا کولای شي
صحیح
عمده کشه د زیات مقدار انټي بایوټیک سره اوم کې دی شي بل ټول نه مهمه خبره دا ده چونکه مونږ دا فرض کې انټي بایوټیک مونږ ورکو په امیر صاحب یا یو سړی په خپل سر خوري د ناپوهای نه نو زمونږ په بدن کې دننه بشمیره قسمونه او په لکونو کروڑونو باندې بیکټیریا دا دي چې هغه زمونږ د ژوند نظام انحزام او تنفس دورانی خون د وینې ټینګوالی نریوالی او د دې د کنټرول کولو دپاره لازم دي په بدن کې.
بالکل.
نو ککل مونږ انټي بایوټیک د خپل مقدار نه کم یا زیات خورو یاد مونږ ته پته نی چې دا بیکټیریوسټیټک دی یا بیکټیریوسایډل دی یا ټیټرامایسین دی یا میکرولایټ دی یا دا اول جنریشن نه دی دویم نه دی او دا مونږ خورو نو بیا مونږ چې کم زمونږ دوست یا خیرخوا بیکټیریا په بدن کې دي په معده کې دي نو هغه هم ورسره مړي ځکه چې دا خو زهر دي نو چې کله هغه ورسره مړه شي نو بیا په بدن کې مدافعتي نظام خراب شي.
صحیح دی. ځینې د ناروغۍ چې دي هغه هیڅ د بیکټیریاو یا د فنجای یا د فنګس د وجې نه سره کیږي نه که نه په هغې صورت کې یا لکه زکام مثال چې مونږ واخیسته د زکام په صورت کې زما بازار ته او ډېره زیاته مشهوره کیپسول دی یا دغه دی ګولۍ دی ټیبلیټ دی دا اگمنټین په نوم باندې زه راخلم او میډیکل سټور والا ما ته راکوي دا زه خورم دا ما سره څه کوي؟
دا تاسو سره ظلم کوي او څوک چې خوري نو په خپل ځان باندې هم ظالم دی. باید مونږ په دې خبر وسو چې دا ژوند چې دی دا مونږ سره یو امانت دی دا زموږ شخصي شی نه دی. اول خو دغه فارماسیست نه په کار چې دا چا علاجو کی خو که هغه اوس هغه دونه کانفیډنټ وي چې هغه ډاکټر ته وایي چې ته نه پوهېږي زه درته چل خیم او نو هغه به عام ولس وګړو سره به هغه څه نه کوي نو ولس ته دا په کار دي چې ډاکټرانو خپل ژوند وقف کړی وي یا تعلیم حاصل کړی وي او دې ګډې ډاکټرانو تاسو ته پته په امیر صاحب چې په کې د ژوند هم لاس ورکي په دې لیبارټرو کې.
بالکل.
او هغې نه پس هغه دې جوګه شوي چې هغه تاسو ته صحیح رهنمایي او هدایت وکړي نو ډاکټر ته ورتګ په کار دی که فرض کړه پرایویټ ډاکټر ته یو سړی نه شي تللی په امیر صاحب نو نن سبا ما ته چې کوم اندازه شوی ده په افغانستان کې په هر ولایت کې سرکاري شفاخانو کې ډاکټران موجود دي او په پاکستان کې خو د کلو په بیچو کې چې کوم دی مستند ډاکټران دي او سرکاري شفاخانو کې چې څو کم ناست دي دا مستند وي هغه د یو ډېر تسلسل او کتنې نه پس هغه ځای ته تللی وي. نو بل دې کې دا خبر لکه تاسو د اگمنټین خبر وکړه په امیر صاحب دا خو ټوله دنیا کې په دې نوم چلیږي خو د نورو نومونو سره هم دا راځي دا چې دی دا اوس ملټیپل دی دې کې دوه قسمه انټي بایوټیک دي ګوره دا اوس مسله ده یو بیکټیریوسایډل دی یو بیکټیریوسټیټک دی دې کې دواړه خاصیتونه دي یعنی ګرام نیگیټیو ګرام پازیټیو دواړه بیکټیریا باندې دا یو شانت فعالیت ښایي یا په آسان الفاظو کې چې دی دا ډېر طاقتور انټي بایوټیک دی.
صحیح.
نو دو نمبر تک د انټي بایوټیک ته رسیدل دا هم ښه کار نه دی اول خبره.
صحیح.
دویم دا کله چې دا انټي بایوټیک تاسو خورئ نو دې کې لکه فرض کړه سلفانومایډز دي کنه سپټران په نوم باندې.
بالکل.
او نو زموږ خلکو دا ما وکتل په خپل معاشره کې چاپیر چل کې چې دی هغه ګولۍ راواخلي معده کې زخم د پاسه ودوړي وي دې سره زخم زر ټکیږي نو دا ډېر خطرناک عمل دی دې کې دا کینسر خطره هم کېدای شي په امیر صاحب.
صحیح. ډاکټر صاحب هم دې ډرګ ریزیسټنس یا د بیکټیریاو کې د دواګانو ضد د مدافعت په اړه یا مقاومت یا مزاحمت په اړه باندې په اخرنی د خبرونې په دې اخرنی منټ کې راته دا وایي چې تاسو په دې ژوند کې چې دا څومره تجربه لرئ داسې کمې دواګانې دي چې هغه پخوا تاسو لیکلي مریضانو ته او اوس یې تاسو بالکل نه لیکئ ځکه چې اثر نه کوي.
دې کې لکه مونږ د مایکرولایټ نه ایماکسل اوس مونږ نه لیکو.
ایماکسل کار نه کوي.
کار کوي خو په مخصوص جراثیمو باندې. دغه سه دا سلفانومایډ چې دي اکثر ډاکټران نه لیکي چې هغه ډېر خطرناک معده کې زخم هم پیدا کولی شي بیا خاص کر چې په نهر او خوړلې شي پایز انټي بایوټیک داسې وي که په مړو خوړلې شي نو بیا پیچس او دغه سه قسم صورت پیدا کیږي نو عام ولس ته خدا پته نه چې دا به په ما سره چي
دغه سي مونږه چې کوم ټیټرا سایکلین ګروپ چې دا ډېر کم استعمالي کې په شفاخانو دننه کې خمو ورکو او په شخصي چې کوم پریکټس کې یای کې کته مونږه دا نه استعمالو.
سم ده، ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب.
الله ګرانو سي.
روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونې به بیا در سره یو په مخه مخه.
د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.